یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشر حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. راپورونه وایي چې دا میرمنې له تېرې وې اونۍ راپورې خوا نیول شوې دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې لیکلې. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. تاکل شوی ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو امرې د اکشن بی پورس ورکړی و. عمران خان په ټویټر کې لیکلی دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دې هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدل لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا دین ویرلین او د اروپایي کمیسیون جګپړی ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له پرس میسل ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولې سره نږدې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی. اوسېږي په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوې.
د دې موضوع تر څنګ مو په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو له شکایتونو خبرو.
خبریالانو نیبل او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول اډیر شوي دي.
دا موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړې چې جواب څه ورکوي. د پاکستان حالات څارو. په دغه هیواد کې پرون سترې محکمې د ړنګ شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو حکم وکړ. اپوزیسیون دا پریکړه ستایلې. زموږ پرونې په تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس شزینی ولیدي. دغه سازمان چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغو ښځو په اړه پلټنې پیل کړي او د هغوی د خوشکېدو لپاره دې ژغ پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې دا ښځې له تېرې وې اونۍ راپدې خوا د دې لپاره نیول شوې دي چې دوی د طالبانو په یو غونډه کې د غونډې په ځای کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیري کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
تورزی مخ کې په خاله رسنیو د خبري سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو دی ویناستې لستېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته دی ولس جنو خزو د نیول کېدو راپورونه خبر وسول. ځینو سیمه ایز او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې لته جمعې راهیسې تر پرون پنځشنبه د اپریل میاشتې تر و مینېټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول ایولس خزی نیول سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو خزو د لادرکه کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
We're deeply concerned about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوې. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوې او په ونیو په بند کې وساتل شوې. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول پاره غک پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنۍ چارو وزارت وایندویانو پوښتو، خو تر دې د مایز مو کړي کو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې خزی نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو شمېر خزو د اعتراف ویډیوګانو په خبرولو وکړه چې دا خزی د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوی وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوی چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو نیولو یو شمېر خبریالان اندیشمن کړي دي. دوی وایي د طالبانو دې کار د دوی پرسنیزو فعالیتونو مستقیم اغیز کړی دی، خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو په رڼا کې خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې کله کله خبریالان د وضاحت لپاره حکومتي ادارو ته احضاری شي. جزئیات په دې راپور کې
که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي تجمن دي، خو د خبريالانو د نیولو او بندي کولو لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو لوري په وقفه ای ډول په بیلابیلو ولایتونو کې خبريالان نیول کیږي، زورول کیږي او د څو ورځو لپاره بندیانېږي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ او خبريال چې نغواړي نوم یې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل چې د خبريالانو وروستۍ نیونو سخت ویرولې او آن دې ته اړ کړی چې د خبريالې دند پرېږدي.
خبريالانو نیبل او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول هم ډېر شوی دی چې ټول خبريالان لستونز سره مخامخ کړي دي.
یوسف زریپی چې په ختیځو ولایتونو کې لپاره خبری اجان سره دند لري، له طالبانو غواړي که له خبريال سره هر ډول خبره لري خلار داده چې د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وغواړي او خبري ورسره وکړي.
دا واقعیت دی چې د خبريالانو نیول کېدو ټول خبريالان اندېښمن کړي دي، خو زما غوښتنه د یو خبريال په توګه له اسلامي امارت څخه داده چې دوی د خبريال د نیولو پر ځای کاغه کوم سرغړونه کوي د اسلامي امارت پالیسیو نه، نو دوی د هغه د نیولو پر ځای باندې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغواړي، ځکه خبريال دوره کې کس نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په غور کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي همکار نیولې. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي ښاغلی غلام رباني هدفمن په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و، د یو بل سیمه ایز خبريال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خسرو تر دوو ساعتونو وروسته خوشې شوی، خو ښاغلی هدفمن لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په هلمند کې یو سیمه ایز خبريال بسم الله وطندوست او په هرات کې بل سیمه ایز خبريال خالد قادري نیول شوی و، خو ښاغلی وطندوست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له لس ورځني بند وروسته خوشې شو. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو حکومت له لوري په دې هیواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزي او انځوریزي رسنۍ تړل شوی. خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ مکلفې دي چې د هیواد قوانینو په چوکاټ کې نشرات ولري او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې دا هڅه دي چې رسنۍ منلي هم د کلتبي جوازونه اخیست په همدې اساس اخیستي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او د رسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې د رسنیو له ویرې دې لاس په سر شي. د نورستان په مرکز پارون کې چارواکو هغه دوه هلکان خلکو ته وښودل چې دوی د غلا په تور تیره شپه نیولي وو. حکومتي مسولینو د طالبانو حکومتي چارواکو وویل چې دغو کسانو د ټول ټاکنو له دفتر څخه غلا کړې ده او همدارنګه د حوادثو له ریاست څخه ځینې شیان غلا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکو هغه دوه تنه چې له دولتي دفترونو د غلا په توری تیر شپه نیولې وو خلکو ته وښودل او وی ویل چې هر څوک د غلا ورانکاری اراده ولري او یې هم تر سره کړي دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. د نورستان د سرپرست والی مشاور عظیم الله د نیول شو کسانو د پیژندګلوي او غلا کړو شیانو د شمیر او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
انتخابات د کمیسیون نه 15 پرینټری او شپته دانی فرمیدی ګروپونه د حوادثو د ریاست نه چې کانکینری ماستر یو 28 بوشکی وړي چې په هغه بوشکو کې عثمان ته 22 لاس راغلي. بیا په دوم ځل باندې د تر زمنو غلا کړي چې یو اولاد او بل اوترافید ده چې دا د عبدالوهاب ورو ته د عبدالوهاب په هدایت باندې بیا یې کانکینر وهلی د حوادثو په ریاست کې
نیول شو کسانو هم په خپلو جرمونو اعتراف وکړ او د بیان کولو ژمنه یې وکړه خو مسولین وایي چې دوی د دواړو نیول شوو دوسی عدلي ارګانون ته لیږلي او د سزا ورکولو پریکړه به هغوی کوي. که څه هم چې د اوسنی حکومت مسولین کوښښ کوي چې د غلاو او نورو جرمونو مخه ونیسي خو د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتوالي دغه هڅې د خنډونو سره مخ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
له ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې د پاکستان حالاتو ته مخه کړو اوکرين ته به مخه کړو. اوکرين وای په کلبن شوی شار ماریپول کې د راګر پاتې شوی ملکیانو د وټلو لپاره لاس بشری دهلیزونه پرانیزي خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویل دي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکرين ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکرين د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ. خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي شار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,680 ملکیان د اوکرين له شارګوټو او شارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکرين یرغل وکړ ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکرين چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکرين د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري شار آزوف شاروال وادیم بویچینکو په دغه شار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 500 زیات یاد کړ او وی ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تیرې یوې غونډې وروسته یو کانفرنس ته د خبرو پر مهال پر اوکرين خبري وکړي.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ مو د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکرين له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکرين پلازمینی کیف ته ځي.
رادیو
د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان دې بیرته یاد شي او سبا شنبه دې په دې جرګه کې د سر اعظم عمران خان د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړی یې تیر یکشنبه مخه ونیوله بیرته پیل شي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیول او څلور ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغې خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوی پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته یاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر حسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په 9 غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایه اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایه اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون لمخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د دې لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغه څه چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه د بشپړه کړي.
د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین ترلی، زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. کچیری د ډیپټي سپیکر یا وزیر اعظم د عین سره خلاف ورزي کړې ده یا د عین خلاف ورزي کار کړی دی، نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي، نو مجرم ته چې باید سزا یې ورکول شي، گرفتاری مو شي. آیا دې گرفتاری نه وسوله، دې ته سزا نه وسوله، اسمبلیانې واپس فعال وسولې؟ په دې کې زموږ سوچ فکر فساد اجدا لحاظه اوس څنګه اقسام ګور د یو ملک وزیر اعظم یو ډیر غټ اشخاص دی. دا نه دی خبره چې یو د علاقې کونسلر دی یا د علاقې یو ایم پی دی، دا د ګرد ملک د سکیورټي مسله ده، د ملک دارو مدار ګرد مسایل ده په لاس کې دي. دا زنم منم نه زندم کېدای نه چې دا دروغ دی. دا خط چې کم دی دا زما په سوچ په عقل باندې چې ان شاء الله دا حقایق به دا غره کمې په دې کې سې دوه رایې نه چې نن سپریم کورټ کوم فیصله ور کړی ده بالکل غلط ور کړی.
امل خان کاکړ د کښلاخ، دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت پیاوله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بحالۍ لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراتیک سټیټ لپاره، همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولې. دا فیصله د عدلیه دی ورده شندر فیصله وکړه چې جمهوریت حکومتو سره ودرېدله او ان شاء الله به دا ملک به د دې فیصلې سي واقعي جمهوریت نافذ سي او رابس. ګوره د خان صاحب کوم تاریخ سي او تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په دا ملک کې کرپشن ختم کوم. چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو، کاروبار ودرې دی، غریب ولس ډیر سخت ژوند تیروي. نو د خان صاحب حکومت خو د دې ملک لپاره خالي تباوی د تباوی په دې خو خو شیم نس
مانو چې د پردین ترندې. دا سپریم کورټ کوم فیصله وکړه نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې هم تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکه دغه ورګه چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمرد دي او داغه باوجود چې کوټ کوم پیسله ورکه واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب به کوټ پیسله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار پلاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناش خان صاحب کوم پیسله وکړه موږ هغه خان صاحب پیسله ته ناش قاسم سوري چې کوم عین پیسله چې وکړه داین پلیاس باندې هغه ش پیسله وکړه
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی بر ختمو سه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي د پتا سال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په وکمنی دو سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي د مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غوړي په راپور کې نوم واخیستل سي د طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پرای برګش په کشور
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلینې ته اړتیا نه لرم حکومت افغانستان ته هغه افغانستان چې وس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د خوانځي او دروازې تړلې زموږ لورګانی د عزت رسول هلي لري ولې سری د هلي واخلو طالبان کغواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقوقو د امارات کړی
بشري مردم را رعایت کنن
موجب لحاظ هم یو له هغه افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته له خپل هیواد وتلای دی نو موړی وایي که څه هم لورګانې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې عمله د هیواد پریښودو ته اړ سه
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده په دغه اثر کې سیسو د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستم دی هغه نوسی
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپل کورنۍ د پاتې انجنور لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته انجنور زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته انجنور زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولې دي څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت په هني وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکومت ته پته مدي دغه وزارت لښپګم ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړای او ویلي هر کله چې دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي خو یو شمېر انجنیرو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سم جامه لدی د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنۍ وروسته خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي تازه تیره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنۍ ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي
چې افغانستان وته لیتی ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوس په ګورو چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي دا نیوز ویک مجلې دی ویل کني سرلیک دی مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزي او اقلیتونه ورسره مخ دي په لیکنه کې ویل شوی د سیمهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکرين کې جګړې ته اوختي افغانستان لا ډیر ویرونکې بشري ناورین ته داخل شوی دی په لیکنه کې د جنو د خونځو د تړلې پاتې کېدو لپاره د یو شمیر ځکونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده له 200 زیات ورځې وشو چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو خونځي تړلې وای په دې برخه کې یوې جامع طرح ته اړتیا ده. هغه طرح چې دوی اعلان د وړاندې کړي. لیکوال وای وخت د طالبانو له بیا رسیدو راهیسی د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وشنې شکنجي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې سیاتي شوي دي. د خبرونه په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوختي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه ریپورت نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي خو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وخت چې له خلکو سره دی له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې د ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړې. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا تو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړي. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو لو تاوای څوانه ولیدل او کلی چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نومې آن د منتظرونو لیست کې هم نشته. ګلوب ان میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه ورونه میندې او لوڼې ترې تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځنۍ توقیف وروسته خوشي شوی. وطن دوست پخانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه او سمستا سو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
لور سو کسان د ډاکس چې دوری اخو ته ورتیر شه د ریکه د پاکستان ملیشین ولید چې برتش د خو درو پس کړی دی مټر شي نسته په شو باندې په ریکه را روان دي. پای د پار د مسافر رختری وزي ورسید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پیژدم د کندهار د ولایت نه زدا راغ کوم چې موږ بر کمزوري د کار نه کی چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزوري ګروپان سم نه لګیږي برکونه ګرد غټ غټ پاپیر کو د زدا د شوکو زګوت نه ورزین په خواچو اتیر حکومت لته برکه عدالت و سیدا حکومت راغلن نو خبر سیدا سره کم کی ساده
سر افغانستان تار اکبر سوال والا ازل عدالت خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړه شته چې پان سوال دا کړه تار اکبر چې شته 12 بجې بل شی وکړي شته
د ما دا پیغام د خوست ولایت امارات او تور سیګي ور پورو چارواکو ته دلته سبزی ریټونه ډیر جگ دی هر څه جگ کې غوړی وړو د پښتنې څوک نشته و سلام بخښره
زه فیض هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کېږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کېږي دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولست ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځنی انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پریږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځینې ولیدي. دا ښځې ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ را پدې خوا د دې لپاره نیول شوې دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرلې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله وی تیر ماښام له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکې دوه جلب کولو دایمي ثبات او شونیز بهیر په پراختیا خبري وکړي. شاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لری کولو هم خبري وشوې. ټاکل شوې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستری محکمې پرون د صدر اعظم د پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنې د اکشن بی پروس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دای به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او د اروپای ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین او د اروپای کمیسیون جګپوړی ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له یوه ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نښتې پروت دی په ریل ګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د چربې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشتر سره کېده.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. راځي پیل دې نو کو چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسی څه سپارښتنه لري، دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپلوار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودی صاحب روزه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي، دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیان رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغیان لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې د خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې د معده ده، معده چې د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامو سره هم یادیږي، اکثر ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروتین دي که کاربوهایډریټ دي که هغه شحمیات دي که ویټامینونه دي، اکثر د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وی 14-15 ساعت روژه نیسی، بیا نو د افطاری په وخت کې باید ډیر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترشي دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونشي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنی شوروا نه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې 14-15 ساعت استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې، به منفي تاثیرات نه کوي. ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ښیي ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضو حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شی تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزاب په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه دي دی وای دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتې کوو، نو د روژه ماتې په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډیر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي، نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي، او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادي 12 د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو، نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ استاد په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شودو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي دغه هدف د تیبل نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کی، او دا چې نور مرزونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار را نشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعهتونو کې چې په وطن کې به روزه ماته کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا بل مونږ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته، چې دغه د روزه ماته او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا 40 دقیقو پورې فاصله راتله، او ځینې کسان بیا داسې دي چې هغه مولا چې څنګه اذان وکي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې معده ډکنه سي له سرخانه نه پاتېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي، بیا لمونځ کوي، بیا ډوډۍ خوري، د هغو کسانو صحت څه ډول وي، معده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی د سرخان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، تبیل نظر کله چې مخام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي، باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه مات شي. د دې په نیمه معده باندې یو شای کوي خلاصې د غیر نو روسه باید مونږ وکول سي تر څو چې معده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د غیر نو روسه نور غذا چې کوم غذاګر یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول سي. یو دم د 14 یا د 15 ساعتونو وروسته چې معده خالی وي، یو دم باید په معده باندې بار یا لوډ راشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل سي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فود. سپایسي فود باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسی، کغه پخ سبزی وي، کغه مثلا شودي وي، کغه یخنی شوروا وي، کغه د میوې جوس وي، بیا دغه نورسته دغه مونږ د شایان داسي لاس د خوف از در زخو تر نیم ساعت شل د خون ورسه بیا کولای شي په تدریجي ډول سره نور غذاګار یو غلی خپل عادي حالت باید میدا هم راګرځي میدان دې سره توافق کولای شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي خو کچیر د یو څوک یو دم مکمل په یو لیوی مخره چې کله افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کې دې مکمل غذا وغوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پکوړي وي که مثلا دغه تخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي نورې ثقیلې غذاګانې دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي ځکه ټولې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي دغو میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي د تیزابو افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود او هغه تلای کیدا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسم صحیح مشکلاتو سبب کېدلی شي او بلکې چې ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي د توندو غذاګانو څخه د ترشو غذاګانو څخه د ثقیلو غذاګانو څخه یا دا چې یو دم باید معده
روختیا پروگرام دے. علیکم السلام.
او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم. پښتون يم د جوزجان
څخه. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي راته او که کومه پښتنه هم لرئ مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کوم لږ نظر د موقع څخه په استفاده ورکوم او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشت ده. دا د مسكين د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته ذکر واجه خدای تعالی په دې پیدا کړ چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر واجه کې ترڅو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې شی لري باید د خپل بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکي او که کومک نور سره کوي دا نرخونه جنته پر لوړی که زکات نور کوي بل شي نور کوي دا خوراکي توکي نه پر لوري چې په افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېر شمه مسلې ته اشاره وکړه اوس خوار شي یک بار مصرف سوي دي نو کې تغیرات مشکل راغلي دي په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په بو بو موچلې نظر په سنت علي سلام د دې زین او د دې علم نو قربان سم علي سلام چې به هم درلو دي. نو دا یو دوی خرمې یو غره په بو موچلې په هغه مروجې ماته کړې په مون مبارک ادا کې شل دي کې ورسره بیا موږ روژه ماته هغه خواړه خوړله. نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي اوس هم چې تو ته د فرانه راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب فرض متاخر شي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب صدا ده یو روژه ته په پېشنمي کې یا په روژه مات کې مورسته د لمانځه د روژه مات شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د ده پر میډیا باندې بوج را نشي.
سلامات سه قاری سه پختون ډیر مننه. نظر مو واوري دل څو پختنه مهم ولي کل شولا ورسه بورت راکر سه جواب ورکي بل اوریدون کي راخلو مهرباني وکي روختیا د ژوند شتمني پروگرام
ډیر مننه. جناب لودین صاحب د سلام پولندي کول سره نبی ولا زابلای د زابل اوسیدون کي د شیبه د ایران شیراز خبري کوم.
ها مهرباني وکي زابلای صاحب تاسو مسافرای کي حتمان مروزانی ولي دا او پختنه هم درې چ خبرونه ته مزنګ راو وه مهرباني وکي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه مې هم دا ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصرف یو د شپې لمخي کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ور سره سم د محمد ځای ګرم هم ده. نو ډیر زیاتې سړی یخچالي او تقریبا یخي اوبونه استفاده کوو پیدا کیږي. نو اوبه ډیر لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلی کله
زبلای
سوغه پلو کوشبه
او د صحت کیږي غږ مو پری پری کیږي فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه د ما پښتنه مو ولي کل شولا بیر مننه بل اوریدون کی راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو در اختیار ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم ګل جن صاحب سلام تاسو ډاکټر صاحب وا مونږ د شبای سره درجه مبارک ورځ مو بخیر
او مننه سلامات او سید څخه پښتنه لری او څه نظر لری پر خبرونه مهرباني
مننه صاحب وک لدین صاحب ظاهر محمد او خاطر ما ته نه ولا ته جړی مثالې ته ډاکټر صاحب څخه دا ستنه ده چې پروژې کې باید مستند خواړه وخورو دا هم د ډاکټر صاحب وخت
خا مننه خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولسته ډول خوړو او خرو سره درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم در کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
زه د ښار حیواني لات ته د کوم سوالې تخته بولې کو ما د چروج ماتلو کوم نه ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد چې دا وله
خا هر څه چې وخړی درد پر راځي او کنه خاص خوړید خوړید چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګورډي وخړم ګورډي نه
مننه سلامات او سی پختنه مو واوریدل شوله روسه بورته جواب تر لاسه کی په دهیله چې مشکل مو حل سی بل اوریدون کی راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم
علیکم سلام سلیم شه مهرباني
سال جوړې په خیر اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم از د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره فاریک کیم
مهرباني وکي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني
والله دا مو ډیر څه د انتخاب کړی لا خو ما د ډاکټر صاحب محترم ته یو دا پوښتنه ده چې دا یو تکلیف ده ډیر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی دغه تو ځمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم د سی نتیجې نه د ور کړی یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرمه او حتی د سترګو د دې هم ډیر ورسره کم شوی دی چې آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي لري او سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د فو درد لري
نه نه خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوی ورځې کې ډېر سخت شدید حفاظت کړی ما
ښه فکر کوئ روزي سره به ارتباط لري ستاسو د پښو درد
بالکل بالکل ما کې چې و ما کار و کیسه مې کوله دا شي خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډېر نه مو چې تکلیف مو خو دا شي خاص نه عمر سره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سر خواسي سره تنه بږي دې څخ شدید بازار ما دغه څو د وجود نه دې دونه دومره بازار دي مایناتونه مې کړې دي خو هغه کوم تاسو څنګه نه کړې هغه چې کوم داسې دغه مشکل نه لري نو په یو توایې راکړې له خو بیا په دغه دوي سر دې را باندې کوم داسې چې جن نه تر لاسه کړې
تاسو را سره اوسې ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدون کنه چې پوښتنه لري دا وایي چې په خو درد مې لروزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وړیر شدید سوي ده
رحمت الله جان زما سلامونه او عام قبول کا دا چې مثلا د ستاسو دغه په خو دردونه او ستاسو د وجود دردونه دا د روژې نوروسه پیدا کیږي آیا تند خو بزیات نه کوي
او
بزیات نه دي
بلې ما زه غوړی دا څه محترم
اوره ماوره مهرباني
او دا د ورځې کې ډیر سخت شدید فازاده ما دا وجود نه دی دومره فازاده ما چې حتی روغتیاي مرکزونه ته به ډیر مراجعه کړی دا د هلمند مرکز ته د کندهار ته للی ما حتی کابل ته هم دوه ځلې للی ما خو مخکې دومره نه عمر سره دغه دوا سره شو ما هغه سره څه کنټرول ما خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید په عذابې م ورسره
زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خوله خو دې نه وچېږي تشو متیازو خو به ډېر زر زر نه دي داسې مشکلات خو به نه لري دې په څنګ کې
واو ام دغه لرم دغه د ستنې در لرم کله چې سر را پاتې کوم دغه مشت ته زما دغه د ستنې وچخواله لرم او ستنې مې وچخوله کې او درد کوي د ستنې درواله لرم او بل دغه متیازې او داس کوم هر مانځ ته یو یو او داس کوم څه
شو وزن خو بدنی کم سوي
وزن تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپوک 50 کیلو ما هو تقریبا نکتل وختره غلایم
بس یو برنامه ته وخت
سلامات او سیمنه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر سپته چې پختنه جواب کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام مهرباني خبري وکړي.
علي محمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ
څخه. مهرباني وکړي احمد رو، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی وو؟
بله وو.
نو دا چې بعض اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډیر ماپښین خوا کې ډیر زور پر کې زوپیات کې ډیر زیپی اور پیدا کوي، د دې کې مخصوص کم خواړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تی ور کې ماشوم ته، یا په حمل ولري دا وخت کې ډیر زیپی لري. نو دا غ مریض سره کم خواړه ته شاده چې خاص خواړه کم شي به ډیر استعمال کړي.
ښه، سلامات اوسې. کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې میندوار خزوتاو یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روزماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوراوي چې وکولې سي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه سلامتو سه وريدونکو، تاسو یو څو شبي اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روسته بیا موقع درکو اړیکونه سي را سره. ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو، تاسو کې یاداشت کړی وي خواخه مو چې لپاسه شروع کوي یالم دی روسي پښتنې نه پیلوي. مهرباني وکي مایک تاسو د څه وایي دی وريدونکو ته؟
بس د خپلو بشرو دا چې د پښتون روچ د دوزجانه تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه د دوه پښتنه تقریبا شباهت لري. د روزماتي په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خلوص څخه استفاده وشي تر څو پورې زمونږ سازو مېده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي. د برنامه په شروع کې هم که چیرې دوی برنامه ورېدلې ما ورته اشاره وکړه، دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ پر ورځ غټیږي، په دغه ورځو کې هم څوارلس نیم ساعته یو څوک روزه وي، نو چې کله روژه ماته کیږي د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شودې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي، وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذات ادامه ورته وشي، او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي. بس وختونه چې زموږ استاذ په هیواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي چې هلته باید په کې ترخه شیان وي، ترشه شیان وي. دغه ترخو ترشه هم څه زما هدف دا ده، چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي، او هغه سپایسي پور چې ترخي غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت د روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخي غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې د رو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا او وي، دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزاب باندې یو
پرانس. ډاکټر صاحب زه همدلته یو بل پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي، دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا پروژه مات کې صرف اونې خوړل سي او که نه لروژه مات نه ورسته یعنی شل دقیقه ورسته یا نیم ساعت ورسته چې خلک ډوډۍ خوري هلته هم دغه خواړه په اسانه اونې کاروي؟
اول خدای رحمته په واکه باید بخي اونې خوړل داونه کارول سي، او هغه څوک چې د مېدې مشکلات ولري د پخانه د میډي زخم لري کبل دی ویډیو د حاضر سیستم کوم مشکل لري اغه د روزمات نه وروسته د غشل د خین نیم ساعت وروسته یا په پښتمی کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولای، ځکه همدغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې یو د میډي د مشکلاتو د میډي د زخم د مشکلاتو یو کاز یو علت همدغه غذاګانې دي. کچیر د څوک د پخوانه د میډي مشکل لري اغه باید د روزمات نه وروسته هم نه کاروي، او یاد چې روزه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري د روزماتي په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی، وروسته د هغه نه د پښتني په وخت کې یا د روزماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره خپل معده ډکوي بیا کولی شي په هغه وخت کې د څخه استفاده کولی شي، بیا کوم مشکل نه لري.
بله، پښتون سه پښتون یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پویسي، اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پویږي چې دای څومره خواړه وخوري، اما ورسته پویږي چې خواړه چې کوم خوري لاغه پری بوچ سوي دي یعنی لاندازي نه زیات. څوای دې پښتنه جواب کې چې د اندازې لپاره وڅومره خوړې یعنی عادي خوړې لکه نور ورځو کې چې ما خام پر محل خوړې مغوم را وکنه لږ زیات هم خوړې لیسې
نه نه لودین صاحب روزه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خوړې په اول کې وخوړل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې میده وسره ډټیشن یا توافق کې یا میده باندې لوټ بار نه شي باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روزماتي کوي پروژماتي نوروز د غدشل د خو دین سات نوروز ته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید وړي پس کې ځکه کله چې موږ ستاسو مېدې ته غذا لاړسي نو د هرې غذا انرژي معلومه ده مثلا یو مثال د درکوما یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شایان دي کاغه وریجه دا کاغه ډوډۍ دا کاغه نور خواږه شایان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي یو ګرام پروتین لکه دا واکه لوبیا نخود هګۍ د ته پروتینی مواد وای دا یو ګرام پروتین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي او یو ګرام شحمیات ور دا د موږ تاسو بدن نه 10.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي نو د موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو څومره پروتین څخه استفاده کولای شو څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو د موږ بدن په کومه فیصد باندې د پروتین څخه انرژي واخلي په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي د دې فیصد معلومه ده په نور ټوله دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی موادو څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصد یې معلومه ده چې په کومه فیصد باندې دا شی وکړول شي تر څو چې په فشار باندې هم به تاثیرونه کوي د زړه په امراضو باندې هم به تاثیرونه کوي په شکر باندې هم به تاثیرونه کوي او که چیرې څوک لري دیو په هغه کبوالی کې په دې معلومه ده دا ټول خبره به با ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې د ودرې مړې نور هم اشتیا لري ډوډۍ باید بند کړي نو ځکه دا ډوډۍ به وروسته زموږ ساتو بدن ته انرژي ورکوي او دا انرژي زموږ ساتو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و وای یخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم وای چې روزره باندې خاطر رسینو تر ډیره یخچالي وبوت کی یا یخي وبوت کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه څه ده
اصلا په تبابت کې دا اصل دا چې نه ډیر زیات یخ او یخ شای او ډیر زیات ګرم شای دا 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 د دې د تبابت نه زره کنه دا که چیرته موږ تاسو ډیر زیات یخ شای وخورو یا ګرم شای وخورو مثلا که چیرته یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډیر بد تاثیر نه کوي ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدي انرژي تولیدي هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابت ساتي او که چیرته یو څوک یخ شای استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې د عضلاتي سپازم سبب کېدل شي زموږ ساتو د بدن د حرارت درجه چې هغه و ډیر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي نو په همدې اساس باندې که چیرې فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده چې یخ شډیرونه کړی خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرې څه کار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي او که چیرې دغه وبو څخه چې هغه ډیر زیات یخ دې استفاده وکړي نو دا به د اتحاد لپاره ډیر زیات مفید وي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای روزمات چې کوم روزمات نه میورسته اوټومات میده په دردېږي او د میده په درد اخته کیږم
نو دین صاحب دا د میده مشکلات د میده امراض چې کوم دي دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي بعضې ځاګانې دي چې هغه مستقیمن د یو د خوراک نه وروسته د میدې مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي خو بعضې ځاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د میدې مشکلات کمیږي زما ورته توصیه دا ده چې د میدې د روژه ماتي نه وروسته دا چې د میدې مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي په میده کې د میدې مشکلات کوم دي د غدرې اساسي علتونه لري چې په میده کې د میدې د مشکلات رامنځته کیږي اول ټول هغه اسناد چې وایي د میدې مشکل لري یا د میدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 20% نه نیول تر 90% پورې د دې د میدې د مشکلاتو علت به یو میکروبي چې غته اچ فایلري وایي د 15 تر 20% پورې د میدې د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګانې دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي درېم په خپل لاسه د حالاتو کې د میډي مشکلات چې راځي کېږي هغه بعض د نور د واګانې دي ټول مزمن امراض چې هغه د ګردو امراض وي هغه د جګر امراض وي هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات دي نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د میډي د مریض په رابطه باندې د دې ټول شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کار یو علت پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوګه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درجاتوالی په مالي دغه بیا ټول په اساسي ډول سره لمنځه ځي.
ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ. دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شوی وي. ډاکټر فضل احمد زای له تاسو نه هم مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونې ته مو اړیکه ونیوله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.